برنامه دیگر. الله یار نگهدار شما.
السلام علیکم. ستریم شه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې دی. ز صفی الله ستانګ زایمو د میر احمد صافی په تخنیکی هم کړی د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته خرغلاس پویم. او چې نن د افغانستان د سولې لوی مشورتي جرګې دویمه ورځ ده. تر اوسه پورې د شاوخوا 250 کاري کمیټو لپاره مشران او منچان ټاکل شوی دی او کمیټې خپل کار مخته وړي. دا مهمه موضوع ده. دا هموري چې نن د اپریل 13 ده. پوره یو کال مخکې نه افغان خبریالان د ګڼو نورو ملکانو تر څنګ په ششدره کې چې د کابل په زړه کې دی په یوه چاودنه کې ووژل شول. د دوی تلین پوره شو. په دې ډله کې د ازادي راډیو درې خبریالان هم شامل دي. دا موضوع مو هم په راپور کې درته برابره کړي. نور مسایل هم لرو. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه نوریاس نوري وایي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو 12 ټیمونه چې په کابل کې د ولس سولې د مشورتي لوی جرګې تحریم کړي وایي د دوی پریکړه تر اوسه په خپل حال پاتې ده. د ایران ولسمشر وایي ایران له یوې لارې تیل نه صادروي. ایران له شپږو نورو لارو هم تیل صادروي. اټکل کېږي 45,000 هغه ماشومان چې په عراق کې د اسلامي دولت ډلې د واکمنۍ په موده کې پیدا شوي د چارواکو لخوا ورته د هویت پاڼو د نه ورکولو له کبله د عراق له ټولنې بهر پاتې شوي دي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د سولې د مشورتي لوی جرګې غونډې روانې دي. پرون د دې جرګې د مشر په توګه د پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف تر ټاکل کېدو وروسته د نن د دې جرګې د اداري هیئت د غړو د ټاکلو او د کاري کمیټو د جوړولو لپاره بحثونه روان دي. په دې جرګه کې چې له 3000 زیات کسان راغون شوي له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره پر یو چوکاټ خبرې کېږي. د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو 12 ټیمونو او د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون یو شمېر نورو سیاسي څېرو دغه جرګه تحریم کړې او هغه د سولې د روان بهیر لپاره ګټوره نه ده بللې. د حکومت اجرایي رئیس او د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره کاندید عبدالله عبدالله هم د دغو 12 ټیمونو انتخاباتي ټیمونو یو دی چې د جرګه تحریم کړې. د اجرایي رئیس سلاکار حکمت صافي نن ازادي راډیو ته وویل چې د دوی پریکړه تر اوسه په خپل ځای ده.
مونږ دغه غونډو وسم خلافي او سبب هم خلافي او بیا هم خلافي.
طالبانو هم دغه جرګه نمایشي بللې ده. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. ازادي راډیو نن د خپلو دریو وژل شو خبریالانو په ګډون د لسو خبریالانو یو کلن تلین تازه کوي. سبون کاکړی، عبدالله هنانزی او فرشته محرم دورانی او نور خبریالان یو کال مخکې د ثور په لسمه یعنی په همدې ورځ په کابل کې د خبری پوښښ په مهال په یوه وزن وژون کې هم لکه چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش په غاړه اخیستی ووژل شول. تیر کال په همدې ورځ د بی بی سي یو خبریال په خوست کې ووژل شو چې دا ورځ په افغانستان کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړۍ ورځ وه. د ازادي راډیو د درې وژل شوو خبریالانو په ګډون په دې پیښه کې د ټولو وژل شوو خبریالانو د یاد تازه کولو لپاره په کابل کې د ازادي راډیو په دفتر کې نیول شوي مراسم د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب له کمیټې سره په ګډه تنظیم شوي دي. افغانستان تیر کال په نړۍ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړۍ هیواد بلل شوی. په دې کال په افغانستان کې ټول 15 خبریالان وژل شوي وو. د فاریاب چارواکي د دې ولایت په شیرین تګاب ولسوالۍ کې د څو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د فاریاب د امنیت قمندانې ویان عبدالکریم یورش نن ازادي راډیو ته وویل تیر شپه د افغانستان د دولت دښمنانو په شیرین تګاب ولسوالۍ حمله وکړه. زموږ د معلوماتو له مخې په نښتو کې 8 طالبان وژل شوي او 14 نورې ټپیان شوي. ښاغلي یورش دغه راز وویل چې په دې نښتو کې افغان ځواکونو او ملکیانو ته زیان نه دی رسېدلی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي ایران له یوې لارې تیل نه صادروي. ایران له شپږو نورو لارو هم تیل صادروي چې له دې لارو واشنګټن خبر نه دی. روحانی زیاته کړه چې باید تیل صادر کړي او پرې نږدې چې د امریکا پریکړه عملي شي. نږدې اونۍ مخکې د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنهی هم ویلي و چې هیواد هر څومره تیل چې وغواړي صادروي کړي. واشنګټن د اپریل په 22 اعلان وکړ چې د مې تر 2 وروسته به هغه معافیت تمدید نه کړي چې ځینې هیوادونه له ایران تیل پیري. واشنګټن بلنکن ویلی دی چې د ایران د تیلو صادرات به صفر ته ورسوي. امریکا د ایران د تیلو پیرودونکو ته خبرداری ورکړی چې که د می له لومړۍ نیټې وروسته تیل واخلي له بندیزونو سره به مخامخ شي، تر څو دغه هیواد د توغندیو له ازموینې لاس واخلي او اټومي پروګرام ودروي. اټکل کېږي چې 15,000 هغه ماشومان چې په عراق کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د واکمنۍ په موده کې پیدا شوي دي، چارواکو لخوا ورته د هویت پاڼو د نه ورکولو له کبله د عراق له ټولنې بهر پاتې شوي. دا خبره یوې نړیوالې مرستندویه ټولنې نن کړې ده. د ناروې د کډوالو شورا مشر جان ایګلن نن وویل چې دغه بې هویت پاڼو ماشومان چې اوس په عراق له داعش څخه تصفیه شوو سیمو کې په کمپونو کې اوسي، د ده په وینا احتمالي بشري بم دی. ایګلن وویل دغو ماشومانو ته د پوهنې روغتیایي خدماتو په ورکولو او د دې ساده حق په منلو سره چې دوی وجود لري، د دوی او هم د هیواد د باثباته راتلونکي اساسي مسله یقیني کیږي. له زیږون را په دې خواخنډونو په نوم هغه راپور کې چې نن خپور شوی ویل شوي چې د عراق حکومت د دغو ماشومانو د زیږیدو تصدیقونه نه مني، ځکه هغه د اسلامي دولت ډلې لخوا صادر شوي دي. ښاغلي ایګلن وویل دغه ماشومان د هغو جنایتونو مسؤول نه دي چې خپلو خپلوانو یې ترسره کړي، او ډېر دغه ماشومان د عراق د تابعیت له اساسي حقونو څخه هم محروم دي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د اویغور اقلیت مسلمانانو د وضعیت په اړه د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره په خپله یوه وروستۍ کتنه کې بحث کړی. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارج پرون وویل ښاغلي ګوتریش له ولسمشر شي سره په کتنه کې ټینګار کړی چې بشري حقونه حتی د تروریزم او افراطیت پر ضد مبارزې پر مهال هم په بشپړ ډول باید مراعات شي. دا څرګندونې لنډه موده وروسته له هغې کېږي چې د بشري حقونو د څار د ټولنې هیومن رایټس واچ مشر کینیت روټ په مطلب کې چې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خپور کړی د بشري حقونو په مسله کې د چوپتیا له کبله پر ګوتریش انتقاد کړی و. د چین پر حکومت له دې کبله ډېر انتقادونه شوي چې شاوخوا 1,000,000 اویغوریان او نور مسلمانان د بیا روزنې په کمپونو کې چې فعالان یې د تجمع کمپونه بولي راټول کړي دي.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب او فیسبوک پاڼه باندې لوستلی شئ. د ویب آدرس مو د azadiradio.com. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې نن د افغانستان د سولې لوی مشورتي جرګې دویمه ورځ ده. د دې جرګې یو غړی شینکی کډوخیل وایي
خلک خپل نظریات ورکړي، بلکل په یو ازاده فضا کې، او موږ دغه ټول به مستند کوو. یوه اصل ده چې ګزارش جوړېږي.
سولې د مشورتي لوی جرګې ډیری تحریمونکي ګوندونه، انتخاباتي ټیمونه او سیاسي څېرې وایي له غوښتنو سره سره بیا هم په دغه جرګه کې ګډون نه کوي. یو کس چې دغه جرګه یې تحریم کړې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله دی. د هغه سلاکار حکمت صافي وایي
موږ د دغسې غونډو اوس هم خلاف یو، سبا هم خلاف یو، بیا هم خلاف یو.
او نن د اپریل 13 د پوره یو کال مخکې د کابل په زړه یعنی ششتره کې یوې خونړۍ پیښې ګڼ افغانان په ویرجن کړل. په وژل شویو کې چې ګڼې ملکیانو لس خبریالان هم شامل و، له ډلې درې تنه د ازادي راډیو خبریالانو سباون کاکړ عبدالله هننځی او محرم دورانی. د سباون یو غږ اورو.
د پروان ولایت د دارون علوم په مدرسه کې د ماین د چادون له کبله دغه ولایت د علما او شورا رئیس وژل شوی.
او د پروګرام دویمه نیمایي تر ډیره د دوه اونیزو پروګرامونو لپاره ځانګړې ده. د ښځو لپاره نیمه نړۍ او د ګوڼې اچار تفریح خپرونه. بیا هم خرغلی وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4:00 او 9 دقیقې دی. راځو لومړی مطلب ته. نن په کابل کې د سولې د لوی مشورتي جرګې دویمه ورځ ده. تر اوسه پورې د شاوخوا 500 کمیټو لپاره مشران او منشیان ټاکل شوي، او د جرګې غړي په خپلو خپلو کمیټو کې کارونه مخته وړي. د دې جرګې د دایریدو او همدارنګه د نن ورځې د جزئیاتو په اړه باندې به ورشو کابل ته. ناجیه صافی د ازادي راډیو خبریاله د دغې لویې جرګې د خبري پوښښ لپاره مازفه شوې وه. اوس جرګې کې د له دې سره به خبرې وکړو. ناجیه، ستړي مشي، پروګرام ته په خیر راغلې. نن څه وشول؟
ډېر زیاته مننه سنیکتی صاحب، سلام تاسو ته او ټولو اورېدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویل، د 250 کمیټو انتخابات له غرمې وروسته پای ته ورسېدل، او دا مهال د اداري پلاوي لپاره ټاکنې روانې دي چې په دې ترڅ کې به 4 منشیان او 4 هم رسیالان وټاکل شي. دا مهال دا ټاکنې روان دي، خو یو څه چې د جرګې غړي سره موږ خبرې وکړې هغوی اندېښنه درلوده، دا و چې دوی ویلې چې دا دوه ورځې په ټاکنو کې تېرې شوې او ممکن دغه جرګه څو نورو ورځو هم وغځېږي. نو دا مهال ټاکنې روان دي.
د جرګې خپل تنظیمونکي څه وایي چې هغوی له دغه بهیره چې اوس دی او یا الکساندر پکې راغلی دی، دغوی څه نظر دی په دې اړه باندې؟
د جرګې له تنظیمونکو سره چې موږ خبرې وکړې هغوی ویل چې موږ څو نورو ورځو ته هم پوره چمتووالی لرو، او که چیرې احیانا دغه جرګه څو ورځو ته غځېږي موږ ورته چمتو یو، خو تر اوسه پورې دا نهایي خبره نه ده چې دوه نورو ورځو ته به وغځېږي که نه. خو د جرګې غړي داسې یو اندېښنه لرله چې ممکن دغه ټاکنې نن د ماښام تر شپږو بجو پورې دوام وکړي او دا جرګه دوه نورو ورځو ته هم وغځېږي.
لکه څنګه چې خپل د جرګې د تنظیمونکي کمیسیون رئیس ښاغلی داودزی وویل، په کمیټو کې به ژورنالیستانو ته اجازه نه وي چې د خلکو خبرې واوري یا ثبت کړي. خپل د جرګو غړي څه ویل؟ فکر کوم دوی ته ځینې سوالونه هم ورکړي دا چې دوی بحث پرې وکړي، څه وضاحت شته په دې اړه باندې؟
په کمیټو کې غړي سره خبريالان حق نه درلودل چې هغوی سره خبرې وکړي، او د اجازه هم نه ورکوله چې یعنی ډېر وخت پورې هغوی سره باید وسي او ورسره خبرې وکړي. فقط یو نیم ساعت یو ساعت وخت یې ټاکلی و چې د جرګې غړي سره باید مرکې وشي، او له دغه ټاکلې مودې نه وروسته خبريالانو ته اجازه نه ورکوله چې هغه ساحې ته ورشي او د جرګې له غړي سره خبرې.
مننه. خی په اخر کې دا راته وایي چې په خپله کابل کې په همدغه سیمه کې چې دا جرګه دایریږي په څه وضعیت روان دی، امنیتي تدابیر څنګه دي؟ فقط لاندې راته وایي.
بله، امنیتي تدابیر ډېر کلک دي، او اوس هم منځای ځای تلاشي کېږي او تګ راتګ اجازه نشته. ډېر کلک تلاشي روانه ده، او هغه کسان چې جرګې ته ځي هغوی په خاص موټرو کې انتقالېږي او تلاشي اوس هم کېږي.
ډېره زیاته مننه کوم ناجیه صافی و د ازادي راډیو خبریاله د سولې لوی مشورتي جرګې څخه موږ ته جزئیات راکول. نن دویمه ورځ ده، دوه پنځو کمیټو خپل مشران او منشیان ټاکلي دي او کارونه پیل کړي دي. په دې اړه باندې د جرګې له یوې غړي اغلی شینکی کډوخیل سره مخبرې کړي دي. مخکې هغه د دې ترڅنګ چې د کمیټو د انتخاباتو په اړه باندې وایي، د خپل جرګې د فضا په اړه هم له موږ سره خپل معلومات شریکوي.
نن سهار کمیټو خپل انتخابات وکړ، د رئیس او د منشي او لومړي سوال باندې شروع وکړ چې موږ څلور سوالونه لرو. ان شاء الله په سبا ورځ به ټول ورځ کمیټه کار وکړي. نو خلک خپل نظریات ورکړي بالکل په یو آزاده فضا کې، او موږ دغه ټول به مستند کوو. یو باسل ورځ کې ګزارش جوړېږي تر څو پورې
اغلی کډوخیل درته وایي چې داسې ویل کېدل چې دغه جرګه به فرمایشي وي، د دولت لخوا جوړه شوې ده. څومره د دې خبرې په اړه باندې خبرګون په داخل د جرګه کې وکیلان څه وایي د خلکو؟
دا غلط یو اتهام و. تاسو پرون ولیدل کله چې دی غوښتل چې ښاغلی سیاف صاحب او همدارنګه داوودزی صاحب په یو څلس کې چې هغه پیسو هغه ترکیب قومي او ملیتي ودانشوی په نظر کې نیولی وو جرګې ته وړاندې کړه، او چې له دې اسلامل وښودو فامله نه راست. نن نن به تاسو وګورئ چې نن معاونین او منشیان به ټاکل کېږي. حتی موږ د ښځې یو ګروپ چې بېګام هم فشار راوړ چې مېرمنې د یو معاون پرواز باندې به دوه معاونین وټاکل شي، حق ته ورکړل شو منشیانو کې د دې ونډه زیاته شي. چې بالاخره بېګا وویل چې ماښام موږ ته اطمینان راکړ چې موږ دوه سهمه به معاونین به مېرمنو ته اختصاص ورکوو. دې خاطر زه فکر کوم چې فرمایشي نه ده، کوم چې فرمایشي وه پرون به ټول مجلس سره موافقت کړې وه، بلکې
موږ انتخابات دي. د افغانستان لرو ولسوالۍ فکر کوم ښځې راغلي دي، سپینګیری خلک راغلي دي، هغوی له څه پیغام لري د سولې لپاره؟ هغوی څه وایي؟
باور وکړه هر څوک مختلف نظریات لري، ډېر جالب نظریات لري، ډېر ښه وړاندیزونه لري. په فکر کوم چې دغه د ټول اسیز ناخوالو دومره افغان ولس ذهنان او سیاسي مسایلو کې رسولای چې تصور نشي کولی، اما د ټول خبر برسېره چې ټول هر یو ترخه تجربه لري او قربان شوی دی، هم لیوال دې ته چې بحثو طرف ته ولاړ شي څو لا پخلاینه وکړي.
د افغانستان د سولې لوی مشورتي جرګې غړي شینکی کډوخیل له موږ سره خبرې کولې. ویل چې د سولې لوی مشورتي جرګې ټول ګډونوال په آزادانه فضا کې له یو بل سره خپل نظریات تبادله کوي او ټول د سولې راتلو ته هیله مند دي.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د سولې لوی مشورتي جرګې په مسله کې پاتې کیږو. د سولې د مشورتي لوی جرګې ډیری تحریمونکي ګوندونه، انتخاباتي ټیمونه او سیاسي څېرې وایي له غوښتنو سره سره به بیا هم دوی په دې جرګه کې ګډون ونه کړي. د سولې مشورتي لوی جرګې رئیس پروفیسور عبدالرب رسول سیاف د جرګې له تحریمونکو غوښتي چې د جرګې په وروستۍ ورځ دغه جرګې ته ورشي. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله پخوانی، ولسمشر حامد کرزي، د حزب اسلامي رهبر ګلبدین حکمتیار، د جمهوري ریاست کاندید حنیف اتمر په ګډون یو شمېر ګوندونو او سیاسي څېرو دغه غونډه تحریم کړی ده. رحمت الله افغان په دې اړه باندې رپورټ جوړ کړی.
د سولې مشورتي لوی جرګې ډیری تحریمونکي د دغه جرګې د رئیس عبدالرب رسول سیاف غوښتنې ته په غبرګون کې وایي چې د تحریم په اړه د دوی پریکړه لا پر ځای ده. د اجرایه رئیس عبدالله سلاکار حکمت صافی د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی دغه پریکړه په شعوري توګه کړې ده.
د تحریم په اړه تر اوسه هغه پریکړه چې کومه شوې ده پر ځای ده، او دا تحریم په غیر شعوري توګه نه ده شوې، دا له ډیر فکر او سوچ او مشورو وروسته شوې ده. نو مونږ دغه سی غوندو وسم خلاف یو، سبب هم خلاف یو، بیا هم خلاف یو، ولی په ټوله کې مونږ سوله غواړو او مونږ د جرګو دوه تدرناوی لرو. جرګې د چیز مونږ ستونزې را حلوي، ولی هله مو ده چې دا جرګې باید شخصي نشي، دا جرګې په تمسخر ونیول شي او دا جرګې د شخصي اهداف لپاره ونه کړل.
د سولې مشورتي لوی جرګه چې تیر ورځ پیل شوه، له ټول افغانستانه 3200 کسانو پکې ګډون کړی او ټاکل شوی چې د راتلونکي پنځشنبه په ورځ پای ته ورسیږي. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله پوخانی، ولسمشر حمید کرزی، د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار او د ولسمشری لپاره د راتلونکو انتخاباتو دولسو انتخاباتي ټیمونو دغه جرګه تحریم کړې ده. د دغه جرګې رئیس عبدالرب رسول سیاف د جرګې په لومړۍ ورځ لا تحریمونکو غوښتل چې په دغه جرګه کې ګډون وکړي. هغه وایي هغه دوستان چې نشته هغوی هم راځي. ډاکټر صاحب عبدالله د سولې مینهوال دی. واړه واړه نزاکتونه چې د کار په شیوه کې لرو هغه حل کیږي. تاسو ډاډه اوسئ، له دې ځایه پر دوی غږ کوم چې د جرګې په وروستۍ ورځ دلته تشریف راوړي. خو د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال انتخاباتي ټیم ویان قدر شاه وایي چې دغه جرګه کمپاینی بڼه لري، نو ځکه دوی پکې برخه نه اخلي.
په دې مرحله کې نشو کولای چې د دوی جرګې کې د ګډون لپاره فیصله وکړو. دې لږ دا دی چې د دې لوی جرګې اهداف کمپاینی دي، او د دې اهدافو په ترڅ کې د سولې او د بین الافغاني مذاکراتو د وړاندې د خنډ د جوړېدو امکانات ډېر زیات دي.
بل خو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ګوند وایي چې دغه جرګه فرمایشي ده او ستونزې حل نه، بلکې نورې ستونزې رامنځته کوي. د دغه ګوند د مطبوعاتي ټیم غړي فضل غنی حق ملوای حزب اسلامي به په دغه جرګه کې ګډون ونه کړي.
دا جرګه یو نمایشي جرګه ده، او نه یوازې دا چې د صلح د بهیر سره مرسته نشي کولای، بلکې لا هم د ستونزو د زیاتېدو لامل ګرځي. نو په دې سب مونږه تصمیم نیولې چې په دې جرګه کې ګډون نکو.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د پخوانی ولسمشر حمید کرزي د دفتر نظر هم راواخلو، خو بریالي نسو. د لوی جرګې د جوړیدونکو کمیسون د دارالانشا مرستیال ضیاء الحق امرخیل د جرګې د مخالفینو څرګندونې ردوي او وایي چې دغه جرګه د سولې د مشورې لپاره راغوښتل شوی او یوازې به حکومت ته د سولې په اړه مشورې ورکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ورځ د جرګې په پرانیست غونډه کې وویل چې د تحریم کوونکو په اړه څه نه وایي، قضاوت خلکو ته پرېږدي، او دا یې هم وویل چې دا جرګه کمپاینی بڼه نه لري او قدانیت یې درلودای نو نوم به پرې لویه جرګه نه کیښود.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ازادي راډیو ته غواګیاست دولس پګنی منځنۍ صفه او فم سلاشر 15 باندې مخ خبرونه کو. د افغانستان په پلازمینه کابل کې د سولې لوی مشورتي جرګه پرون پرانستل شو او له ټول افغانستان 3200 کسانو په کې برخه اخیسته ده. د بیلابیل ولایتونو استازي په دې جرګه کې حضور لري او تمه ده چې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره حدود وټاکي او بیا به حکومت هم ژمنه کړي چې په ټول توان سره به عملي کوي. ځینو سیاستوالو او مهمو ګوندونو او سیاسي څیرو دغه غونډه تحریم کړي او ویلي دي چې په ځینو ویلي دي چې په داسې وخت کې به ښایي د سولې راتلونکي هڅې زیانمنې کړي. ځینې بیا دغه لویه جرګه فرمایشي بولي او د ولسمشر اشرف غني لپاره یو کمپاین هغه څه چې ولسمشر یې نه مني. په کونړ کې هم د کونړ اوسیدونکي د سولې مشورتي لویې جرګې ملاتړي دي او هیله یې دا ده چې د یادې جرګې غړي او مشران داسې پریکړې وکړي چې ورسره روان جنگ ته د پای ټکی کېښودل شي. د ازادي راډیو خبریال روحالله نوري د کونړ څو تنو اوسیدونکو سره غږېدلی او پرې دا راپور جوړ کړی دی.
که څه هم چې د هیواد یو شمېر سیاسینو او په دولت کې دننه مهمو اشخاصو د سولې مشورتي لوی جرګې سره خپل پریکون اعلان کړي، خو د کونړ اوسیدونکي وایي په هیواد کې د سولې راتلو لپاره چې هر هڅه کېږي دوی ملاتړي دي.
نوم مې وارث سرت دی، د کونړ ولایت مرکز اسداباد اوسیدونکی. ما دغه کومه مشورتي لویه جرګه چې په کابل کې ترسره کیږي کلک ملاتړي وو. هر هغه څوک چې د سولې لپاره هر څومره کار کوي موږ دغه سره ملاتړي وو، همکاري کوو تر څو په افغانستان کې د ناخوالې او بدمرغۍ نورې ختم شي.
خلک وای دوی په تیرو څلورو لسیزو کې د جنگونو، وژنو، زخمونو، ویرونو او ژړا نور څه نه دي لیدلي، نور له جنگ او وژنو په تنګ شوي دي او سوله غواړي. دوی د سولې مشورتي لوی جرګې له غړو او مشرانو دا هیله لري چې په جرګه کې دې داسې نظرونه وړاندې کړي چې په برکت یې په هیواد کې تلپاتې سوله راشي.
نوم مې خیبر ارمان دی او د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. افغانان څو لسیزو جګړو وهلي دي، دوی له ژونده زړه تورې دي، دوی ته پکار دي، دوی د سولې ارمانجن دي، دوی سولې ته وږي دي، دوی سولې ته لیواله دي. او باوري یم چې د سولې مشورتي جرګه به لکه څنګه چې د نوم نه معلومیږي د سولې د راوړلو یو مثبت پیغام وي او ټول افغانان دې ته هیله مند دي چې د سولې مشورتي جرګه به د هیواد ته سوله راوړي.
کریم الله نورین د کونړ ولایت څخه. ډېر مشکلات د جرګو په اساس باندې حل شوي دي او د اګوست کومه جرګه ناشته ده، انشاءالله دا به مثبت ګام رامنځته کیږي. ټول افغانان هیله من یو چې انشاءالله دغه مشورتي جرګې مثبت ګام به د جنگ فایله شي او سوله به رامنځته شي انشاءالله.
خلک له طالبانو هم غوښتنه کوي چې په جرګه کې د ولسونو لخوا وړاندې کیدونکو نظرونو ته احترام وکړي او جنگ ته د نه ویلو سره دې سولې ته غاړه کیږدي. د سولې مشورتي لویه جرګه تیره ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی او د یادې جرګې رئیس پروفیسر عبدالرب رسول سیاف په خبرو پرانیستل شوه. دواړو په خپلو ویناو کې وویل دا جرګه انتخاباتو ته د کمپاین کولو او یا هم د واک اوږدولو لپاره نه ده جوړه شوې، یوازینی هدف یې په هیواد کې تلپاتې سوله راتلل دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان حکومت نن شاوخوا شپېته بندي هندیان خوشې کړل. په خوشې شوي کې 55 کب نیونکي وو. د راپور له مخې دا کب نیونکي د پاکستان په اوبو کې په غیر قانوني توګه د کب نیولو په خاطر نیول شوي وو. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
پاکستان د دوشنبه په ورځ شپېته هندي وګړي له زندانه راخوشې کړل. د راپور له مخې 55 کسان یې کب نیونکي وو چې له وهګه پولې څخه هندوستان ته انتقال کړای شول. مسؤلینو دوی لومړی امرتسر ښار ته بوتلل چې له هغه ځایه به خپلو کورو ته ولېږل سي. د راپور له مخې دا کب نیونکي ځکه نیول سوي چې پاکستان وایي په غیر قانوني توګه یې د دې هیواد په اوبو کې کبان نیول. یو راخوشې سوی بندي مشرف علي وایي دی خوشاله دی چې بیرته خپل کور ته ځي.
دا ښه احساس دی چې بیرته کور ته ځم. خوشاله یم چې له خپلې مور، خور، ورور او وراره سره به بیرته وینم.
وروسته له هغه چې د فبروري میاشتې په 14 نیټه د هندوستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې په یو ځانمرګ برید کې 40 ملیشیا پولیس وژل شول، د هغې حملې مسؤلیت پاکستان میشتو سخت دریځ واخیست. د فبروري په 18 نیټه د دواړو هیوادونو ترمنځ وضعیت ډیر ترنګلی سو، کله چې د راپور له مخې هندوستان په پاکستان کې د سخت دریځو پر یو روزنیز مرکز هوایي حملې وکړې. د هندوستان او پاکستان ترمنځ د ترنګلو اړیکو له کبله هغه زندانیان چې د دواړو هیوادونو په زندانونو کې د بند وخت بشپړ کړی وي بیا هم په میاشتو بندې پاتې وي.
د نن ساور ده نن د ساور لسمه ده چې د اپریل ل دیرشمې سره سمون خوري. پروسه کال یعنی 2013 کال په اپریل دیرشمه باندې په کابل کې یو خنړی چاودنه وشوه. په دې چاودنه کې ګڼ ملکیان ووژل شول، لس تنه خبریالان هم په کې وو. په خبریالانو کې درې د ازادي راډیو شامل وو، سباون کاکړ، عبادالله هننزی او محرم درانی وژل شوي وو. د دوی د تلین یو کال پوره شو. په دې اړه باندې اکرام الله اکرام یو تفصیلي راپور جوړ کړی.
خونړۍ دوشنبه د افغانستان د رسنیو لپاره توره ورځ، هغه ورځ چې د ازادي راډیو د دریو خبریالانو تر اتسنګ پکې د بیلابیلو رسنیو شپږ نور خبریالان او تصویر اخیستونکي په دوه بیلابیلو انتحاري حملو کې ووژل شول. سباون کاکړ، عباد الله هننزی او محرم دورانی د ازادي راډیو درې خبریالان چې په وینو سره جسدونه به خوري شوي وي، خو غم او یاد لا هم کورنۍ او همکارانو ته تازه دي. دوی تیر کال په همدی ورځ د ثور لسمه د کابل په ششدرک سیمه کې په دوه پرلپسې انتحاري حملو کې ووژل شول.
محترم اردن کوز مردی و نیخ پرونه پر همدی زا پای ترسیجی تر بیاچه زه سباون کاکر ستاسو درانه حضور
دیرش کلن. سباون کاکر دا ازادی راڈیو ویڈیو جورنالیست او دا لوب و لمایدان ورزشی خبرونی چلون که و دا واده کرده و یاو زوی در لود چه تر وجل که دو چور زی ورسته زامن جوڑه شول. سباون کاکر لا ازادی راڈیو سره 15 کال کار وکړ.
د خدای په امان.
و وشکلن عباد الله هننزی د زهرو کاروان په نوم د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د ازادي راډیو د ځانګړي پروګرام یو تن چلوونکی و. لواده یو کال تیر شوی و او ماشومان یې نه درلودل.
ولسمشر محمد اشرف غنی د سه شنبه پر ورځ د ازبکستان
د ازادي راډیو سره نږدې یو نیم کال کار کړی و، خو مرګي اجازه ورنکړه چې دا کاري موده وغځوي. او محرم دورانی ته چې تازه د خوځو لپاره د ازادي راډیو د ونیزي نیمه نړۍ خبرونې د جوړولو دنده ورسپارل شوې و، خو مرګي د لومړنۍ خبرونې جوړولو ته هم پرې نه خدا. نو موړي د کابل پوهنتون د شریعت د پوهنځي د دریم کال محصله و. دورانی بویل د غوړی د اسلام سپیشل ماهیت نړۍ او خلکو ته وخینه هغه چیرې چې تروریستانو نړۍ ته خودلې ده. د سباون کاکړ د کورنۍ غړي وایي د یو کال پتیریدو سره لا هم د دوی درد نه دی کم شوی. ډګروال متیولا د ځواني مرګ سباون خسر دی. دی وایي دوی مې چې کله هندوستان ته استولي وو، نو کله چې په تیاره کې سپاره شول او تیارې لزمه کې ارتفاع ونیوله، نو بنیامین خپل مور او نیا ته ویلي وو چې د خپل پلار خوا ته مې ورځو، ځکه چې بنیامین به کله هم مور ته وویل چې پلار مې چرته دی، نو مور به یې ورته همیش ویل چې پلار دې آسمانونو ته تللی دی او بیا نه راځي. دا یوازې ځواني مرګ کاکړ هننزی او محرم دورانی نه و چې د دې خونړۍ او چاودنو ښکار شول، بلکې د نور بیلابیلو رسنیو شپږ نور خبریالان هم د دې کاروان غړي وو. په همدې ورځ په خوست کې د بی بی سي خبریال احمد شاه هم د نامعلومو وسلوالو له لوري په ډزو وژل شو. د ځواني مرګ هننزی میرمن فرشته هاشمی هننزی وایي چې په خپل کور کې هر کله چې د هننزی پاتې شیانو ته ګوري غم یې زیاتیږي.
دا هغه کمیس دی چې تل به یې اغوسته. له دې کمیس سره یې ډېره مینه وه. دا هغه حتر دی چې تل به یې ورنه استفاده کوله. څه شی مې چې ډېره ځوروي هغه د هننزی بیلتون دی. هغه نه یوازې زما د ژوند ملګری وو، هغه مې بهترین دوست او د راز ساتونکی وو. داسې کس و چې هر وخت مې د ژوند رازونه ورسره شریکول. نه موجودیت ما هره شیبه ډېره ځوروي.
دلته د ازادي راډیو د کابل په دفتر کې د یادو وژل شویو خبریالانو څوکۍ لا هم هغسې تشې پرتې دي او مرګونه ګرد پرې پروت دی. د همکارانو په ذهن کې د تیر کال د دې خونړۍ ورځې تصویر لا هم نه دی تت شوی. د پښتو برخې نیوز ایډیټر اجمل تورمان:
واقعا توره ورځ وه او توره ورځ ده لا هم. ما نن هم د همدغې ورځې په خاطر باندې د خپل فیسبوک پاڼې پروفایل تصویر تور کړی دی. هغه همکاران چې کال مخکې په همدغه ورځ له موږ جدا شول نه هیریدونکي دي. سباون کاکړ، عبادالله هننزی او فرشته محرم درانی.
د دې تر څنګ د سه شنبې په ورځ په کابل کې د افغان خبریالانو یوې ډلې د خپلو دغو وژل شویو همسنګرو یاد ونمانځه. دوی په دې اعتراضیه غونډه کې د جګړې لښکیل وړخونو غوښتل چې د خبریالانو خوندیتوب ته دې جدي پاملرنه وکړي. دوی همداشان وویل چې باید ښکیل اړخونه له خبریالانو سره د اطلاع رسونې په برخه کې مرسته وکړي. د دې غونډې دوه ګډونوالو خبریالانو محمد کمال افغان او الفت حسرت ازادي راډیو ته وویل
لخکیل غاړو غاړو چې خبریالانو ژوند ته د ارزښت او اهمیت باندې قایل سي او هغه معلومات چې د پیښې څخه خبریال غواړي باید خبریال ته معلومات په وخت ورکړل شي.
که افغان حکومت دا که طالبان دي که یا هم نور وسوال په افغانستان کې دوی ټول ځان ته د اسلام او د مسلمان خطاب کوي. من هیڅ یو مسلمان د خبرنگار وژنه د هغه مرګ په هیڅ صورت توجیه نه لري او جواز نه لري.
همدا شان ټاکل شوی چې نن په کابل کې د ازادي راډیو او د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې لخوا هم په دې اړه یو غونډه جوړه شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ ادارې نوی تیر 2013 میلادي کال په افغانستان کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی او له تاوتریخوالي ډک کال بللی دی. د دې ادارې په کلنی راپور کې چې څه موده وړاندې خپور شو راغلی و چې په 2013 میلادي کال کې په ټول افغانستان کې 40 خبریالان وژل شوي چې د 2018 میلادي کال په پرتله 13% زیاتوالی ښیي. په راپور کې همداشان راغلی و چې د ټول هیواد په کچه له خبریالانو او رسنیو سره د تاوتریخوالي 190 پیښې ثبت شوې دي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې دي. نوریاس نوري سټوډیو ته راغلی چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي.
د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو 12 ټیمونه چې په کابل کې د سولې مشورتي لویې جرګې تحریم کړي وای، د تحریم پریکړې په خپل ځای د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له تحریمونکو یو دی. د هغه سلاکار حکمت صافي نن ازادي راډیو ته وویل چې د دوی پریکړه تر اوسه په خپل ځای ده او هیڅکله به هم په دې جرګه کې ګډون ونه کړي. نن د دې جرګې دوهمه ورځ د خود اختلافاتو له امله تر اوسه د رئیس هیئت غړي نه دي ټاکل شوي. یوازې 250 کاري کمیټې جوړې شوې دي. تنظیمونکو ویلي چې دغه جرګه به چې ټاکل شوې وه پنجشنبه پای ته ورسیږي، څو نورې ورځې هم وغځیږي. ازادي راډیو نن د خپلو دریو وژل شوو خبریالانو په ګډون د لسو خبریالانو یو کلن تلین تازه کوي. سباون کاکړی، عبدالله حننزی او فرشته محرم دورانی او نور خبریالان یو کال مخکې د سور په لسمه یعنی په همدې ورځ په کابل کې د خبری پوښښ په مهال په یو ځان وژون کې حمله کړې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې داعش په غاړه اخیستی ووژل شول. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت وایي د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې پرون او نن له پاکستانی لوړپوړو چارواکو سره په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو پر لارو چارو خبرې کړې. پاکستانی لوري ورته ډاډ ورکړی چې د بین الافغاني خبرو د ګړندي کېدو او په افغانستان کې د شخړو د کمېدو لپاره هر ډول مرستې او همکاري ته چمتو دي. د خبر پاڼې له مخې ښاغلي خلیلزاد په پاکستان کې په دوه ورځې کتنه کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي او د پاکستان د پوځ له لوی درسیس قمر جاوید بجوا په ګډون له یو شمېر لوړپوړو چارواکو سره کتلې دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي ایران له یوې لارې تیل نه صدروي، ایران له شپږو نورو لارو هم تیل صدروي چې له دې لارو واشنگتن خبر نه دی. روحانی زیاته کړه باید تیل صادر کړي او پرې نږدي چې د امریکا پریکړه عملي شي. اټکل کېږي چې 45,000 هغه ماشومان چې په عراق کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د واکمنۍ په موده کې پیدا شوي د چارواکو لخوا ورته د هویت پاڼو د نه ورکولو له کبله د عراق له ټولنې بهر پاتې شوي. دا خبره یوې نړیوالې مرستندویه ټولنې نن کړې ده.
لاند خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/ازادي راډیو کې لوستلای شئ. ور به شو د سپورت نړۍ خبرونه ته چې فیروزه عزیزی وایي تر هغه وروسته دوه اونیز پروګرامونه د خزو لپاره نیمه نړۍ خبرونه او بیا د ګوډیا چارت